دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال ویان احمد الله ارچوال
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي دا ټولنه بل افغانستان سره ولاړوي او له دې هیواد د باندنوي ځواکونو لوټلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازوالۍ سرپرست توماس نیکلسن اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یو برخې پرون په خپل ټوئیټر باندې خبره کړي افغانستان سره د اروپای ټولنې د دوامدار همکاري ډاډ ورکړي د ویلی په داسې حال کې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وزي د دوی تګلارې نه ده بدل شوی خو حالت بدلیدونکې دي د ناتو یو شمیر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان سټولټنبرګ هم تیرونه یو ځل بیا د غشمنه تازه کړه او وی ویل چې ناتو سازمان له افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دي بلخوا ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یو برخه وي د سیشن به د ورځې دا غونډه په انلاین بڼه تر سره کیږي د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ونن ماسپخین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرستو ته دوام ورکوي ناتو د ملاتړ داشمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر یورسمې د امریکا په مشرۍ د ناتو ټول ځواکونه له افغانستانه وځي د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او ټینګار کوي تر کومه چې دا خبرې ملي نشي سولې نشي راتلی کرزی چې د دوشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندیو پیژندنې په نوم جوړې شوې غونډې ته وینا کوله د افغانستان پر خلکو د طالبانو او د دپو وینا له هغه کسانو چې ځان جمهوریت بولی د سولې د پروسې د ملي او افغاني کولو غږ وکړ کرزی تور ولګول چې د سولې پروسه د پردی پروژه ده خو افغان حکومت او طالبان د کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي ولی له دې وړاندې دواړو لورو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړي حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبره یې دا ډول خبرې به پایله هم ولري دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د دې ډلې خوښه وي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی بریتانیا ویلي دغه هیواد ته د هغو افغانانو او کورنیو چې افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره کار کړی دی د انتقال لړۍ چټکوي بریتانیا دا پلانونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله اعلانوي د دې وړاندې څه باندې 1400 افغانان چې تر ډیره ژباړونکي له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته لیږدول شوي دي د بریتانیا حکومت ویلي د نویو اقداماتو له مخې ټاکل شوي 2000-3000 نور افغانان هم ولیږدوي د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پټیل ویلي د دوی حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې له افغانستان خپل کارکونکو وباسي د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي ټاکل شوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لسره پیل دوه لپاره قطر ته ولاړ شي دغه وزارت ویان د ناجیان ورین نن امریکا غکته ویل چې ټاکل شوی د یاد مذاکراتي پلاوی یو شمیرغړی سبا او پاتې غړی تر هغه وروسته دوه ته ولاړ شي نوموړي زیاته کړه چې د دواړو لورو د مذاکراتي پلاوی غړو په تیرو کوچنی اختر کې د یوې ګډې ناستې پر مهال د سورې خبرو پر ژر پیلېدو او دغه بهیر پر چټکې دو باندې ټینګار وکړو بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی به د بین الافغاني مذاکراتو له سره پیلېدو لپاره ډېر ژر قدر ته ولاړ شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د تیر 2000 کال په سپتمبر میاشت کې پرانستل شول خو تر دا مهال پکې کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی په روسیه کې د افغانستان سفیر ویلي چې افغانستان له روسیې څخه د وسلو او نظامی تجهیزاتو اخیستلو ته چمتو دی طیب جواد د روسیې د خبری آژانس تاس سره په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه به د افغانستان د نظامی تجهیزاتو او په ځانګړي ډول د هلیکوپترونو د بیا رغونې په اړه فکر وکړي تاس ویلي چې وروسته له هغه چې امریکا د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ
افغانستان د خپل پوزیانو د تقویې لپاره له چین او هند څخه د تجهیزات او اخیستلو لپاره د دغو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1569 پیښو خبر ورکړي. دا شمیره د 2000 کال له اکتوبر وروسته په یو ورځ کې په افغانستان کې د کورونا تر ټولو زیاتې رامنځته شوې پیښې ښیي. د افغانستان حکومت د کورونا د پیښو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې د دوه اونۍ لپاره ښوونیزې ادارې تړلې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد په سلو کې 9 وګړي تنباکو کاروي. دغه وزارت د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په 1 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې د تنباکو ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې د تنباکو نه تر ډیره په سیګرټو او نصوارو کې کار اخیستل کیږي. ایران وایي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا را ژوندي کولو لپاره خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو یو شمیر مهمې مسلې تر اوسه لا ینحل پاتې دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو له اپریل میاشتې راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د داسې لارو چارو په موخه چې له مخې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي، واشنګټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي لپاره خبرې پر مخ وړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایي وي، خو بیړه په کار نه ده. خطیبزاده زیاته کړه چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو بنسټیزې مسلې تر اوسه لا نه دي هوارې شوي. خطیبزاده وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. د برېټانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د وو لویو صنعتي هیوادونو G7 پر اروانه سرمشریزه کې د کووېډ-19 ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه یوه موافقه وشي. بوریس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له CBS نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایروس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وشي. برېټانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخته ځپلی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین د کورونا وایروس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې. په پام کې ده د وو لوی صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ شي. د دغو هیوادونو په ډله کې د برېټانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا هم شامل دي. د بیلاروس چارواکو د یوې خپلواکه آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی ونیو. د بیلاروس چارواکو د هیرودونا ټکی لایف په نوم د یوې خپلواکه آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکس شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هیرودونا ښار پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپاره کړي چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکس شوتا تر پښتنو ګرویګونو وروسته خوشی کړای شو. د هیرودونا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلې او جریمه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د نړۍ د دې سات خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې وروسته له هغه چې په روسیه کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد وویل چې افغانستان تیار دی د روسیې نه نظامی وسلې واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ لپاره په اړیکو کې دي. رحیم ګل شرمن په دې حقله نور تفصیل را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د فعال بهرني سیاست له امله د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو ملاتړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته جذب شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو د پراخې اجماع شاهدان دي او دا هڅې لا هم روانې دي چې د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ لپاره اجماعي دوام وکړي.
تیرو شپږو میاشتو کې په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزیر د فعال ډیپلوماټیک کمپین په چوکاټ کې د سیمې د ګاونډیو او د نړۍ د لویو هیوادونو سره په فعال توګه دوامداره تماس ساتل شوی ده او د افغانستان لپاره، د افغانستان د ښې راتلونکې لپاره، د افغانستان د خلکو د مسله او قواوو او د افغانستان د ملي ګټو د تامین لپاره د نړۍ ملاتړ جوړ شوی ده. لنی کمرغه موږ د ګاونډي هیوادونو سیمه او د نړۍ د لوی هیوادونو د یو پراخ اجماع د رامنځته کېدو شاهدان یاستو.
په ورته وخت کې په روسیه کې د افغانستان سفیر سید ته جواب د تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان تیار دی چې له روسیې نه نظامی تجهیزات واخلي او د چورلکو د ترمیم په برخه کې مرستي جلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه تر راتلونکي سپتمبر افغانستان نه وځي. سیاسي سیرونکي حسیب الله ترین وایي چې د روسیې نه د نظامی تجهیزاتو پیرل دا معنا لري چې افغانستان د امریکا او د ناټو له وتلو وروسته هم له سیمې نظامی مرسته ترلاسه کولای شي.
اول دا چې دا کار کېدای شي طالبانو ته د یو زنګ خطر وي. دویم دا چې سمو د مخ کې په مسکو کې څلور اړخیزه ناسته تر سره سو او د ګټ اعلامیه د دغه ناسته په ګټ اعلامیه کې راغلی و چې مسکو د امارت څخه حمایت نه کوي. اوس حکومت غواړي واقعا دا معلوم کړي چې مسکو د جمهوریت پښا ولاړ دی که یا.
په همدې حال کې چین هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ولسمشر غنی د چینایي پانګوالو سره تیره ورځ کتلې دي. چینایي پانګوالو ویلي چې د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت به د ډبرو په سکرو کې پانګونه وکړي تر څو 300 میگاواټ برېښنا تولید شي. د نړیوالو اړیکو کارپوهانو وایي چې افغان حکومت د امریکا او د هغه د متحدینو د مرستو د درېدو په صورت کې په بدیل فکر کوي. خو د امریکا حکومت په دې ورستې کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې د سولې دغه پروسه کا ملي نشي سولې نشي راتله. منګا لګمخې په همدې ارتباط د پارلماني چارو وزیر ګلپاچا مجیدی صاحب سره مرکه کړې ده. ګلپاچا مجیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د سولې دغه پروسه څنګه ملي کېدای شي؟ طریقه او لار یې څه ده؟
جلالتمن جمهور رئیس په دې پروسه کې 13 ورځې په کابینه کې په دې باندې خبرې وکړې او د دغه څو ورځې ناستې ولاړې چې د سیاسي مشرانو سره دې غوړي چې یو سیاسي ملي اجماع رامنځته کړي او د دې سیاسي اجماع لارې نه د سولې خبرې باید مدیریت شي. زما فکر په اند د جلالتمن مخکنی جمهور رئیس د وروستۍ کتنې سره د جمهور رئیس سره نظر ورتواله لري. هیڅ نو مشکل نشته. د دوی هدف هم همدا ده چې سیاسي ملي اجماع رامنځته شي چې هغوی وکولی شي د افغانستان د څو کالو د لاسته راوړنو نه د جمهوریت د ارزښتونو او د خو بشري حقوقو مسله د قانوني مسایل دي د ټولو مسایلو په رڼا کې په عزت سره د افغانستان خلکو لپاره دوی مدیریت کړی شي.
دا خو صحیح خبره ده. دغه یو جمله شو چې دا پروسه د باید ملي شي. اوس د دې ترکیب تاریخ دغه کار څنګه دی؟ دا باید څنګه وشي؟
د څو ورځې کې د سیاسي اعضابو مشرانو سره هم ګوري، مخورو سیاسي مشرانو سره، همدارنګه مخورو سیاسي مخورو قومي مشرانو سره جمهور رئیس ملاقاتونه لرلي دي. د هغوی نظریات یې اخیستي دي. اوس بس په ترکیب د آیات باندې ده چې د یاد جوړښت خپله د ملي اجماع یا شورا چې هر څه نوم چې ورکوي کېږي چې دوی دغه خبرې مدیریت کړلی شي. چون ټول شاملېدل فکر کوم ډېر مشکلې وي، نو جمهور رئیس هم په دې فکر کې دی چې ټول هغه خواوې په نظر کې ونیسي چې هم قومي برخه، هم سیاسي برخه، هم د افغانستان د شته قومونو ژبو مذاهبو ټولو یو هنداره ور پکې وي او هغه مطرح سیاسي او قومي سیرې په دې ما په نظر دغه ملي اجماع لپاره کار په چټکۍ روان دی او نږدې وختو کې به دغه اجماع اعلان شي.
مجیدی صاحب محترم، خبرونه خو وایي چې د افغانستان د سولې د مرکزي هیئت ځنې غړي سبا ته ورځي قطر ته او نور ورپسې ورځي. څه تمه لري د دې دور د خبرو د پیلېدونه؟
امیدواری ډیر دی د سولې لپاره. ولې متاسف ولا په افغانستان کې وبدبختي ده چې دغه څو کال چې موږ ګورو وخت کې چې د سولې خبرې پیل کیږي دا د اوس وخت نه ته د مجاهدین وخت کې هم دغه داخلي جګړه چې روانه وي هغه متخصم ډلو په کوشش کولو چې یو په جنگي برخه کې یو څه سره وړاندې راوړي. طالب هم تر اوسه پورې متاسفانه په همدې نظر وو دغه خبرې کم شاته چولې دي. مذاکرات تر اوسه پورې دوی شاته چولې دي. ازل مشول یا یو علت دا و چې دوی غوښتل چې په نظامی برخه کې یو څه لاسته راوړنه راوړي، او خوشبختانه دوی ونشلل کړلی چې د افغانستان ملي امنیتي قواو سره دوی جګړې کې بری لاسته راوړي. د نړیوالې فشار هم په دوی باندې همدا ده چې دوی مذاکراتي میز ته کښېني. نو موږ امیدواره یو دغه وضعیت د سیاسی او خصوصا نظامی وضعیت داخلی چې طالبان باید پوره په دې پوه شوي وي چې د جګړې لارې نه دوی هېڅ نشي لاسته راوړلی، یوازینۍ لاره د سولې ده او مشارکت ده. ما فکر دا ده چې انشاءالله طالبان به اوس خپل دریځ لږ نرم کړي په راتلونکو ناستو کې.
ښه، اوبخۍ مجید صاحب، داخل کې په همغږۍ او هماهنګۍ څومره باور او اعتماد لري چې د سولې په مذاکراتو کې ټول په یو خلو وغږیږي؟
یو شی چې د افغانستان کې په سیاسي اجماع کې او د جمهوریت تر چتر لاندې خصوصا هغه سیاسیونو چې اساسي قانون مې او د نظام جز ځان ګڼي، هغوی ټول په اتفاق نظر دي اول نه دي د جمهوریت بقا ده، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي او یو باعزته سوله ده. په دې کې هیڅ نوع اختلاف نظر نشته. اختلاف نظر ډېر وړوکي اختلاف نظرونه دي چې هغه هیڅ نوع تاثیر نشي لرلی په دې خبرو نه، یا موږ په ملي اجماع نه. ملي اجماع هغه شی ده چې ملي نظر واحد نظر موجود وي. واحد نظر په افغانستان کې سیاسینو په منځ کې شته، هیڅ نوع تشویش په دې کې نشته انشاءالله.
ډېره زیاته مننه تاسو نه ګل پاچا مجیدی صاحب، مخې ته مخه کور دی ودان.
تاسو نه مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی هیئت یو شمیر غړي سبا د سیشن وی په ورځ د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو په نیت دوه ته ولاشي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له نور تفصيل را لګللې.
د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاند مېرمن ناجین ولی وی چې تاکل شوی د سیشمې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمېر غړي په دوه کې طالبانو د مرکزی پلاوی د غړو سره د خبرو د پیلېدو په نیت د کابل څخه قطر ته لاړ شي.
چنانچه شما د جریان هستین در روزهای عید سعید.
لکه چې تاسو خبري یاست د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمېر غړو او د مقابل لوري د پلاوی ترمنځ دوه کې یو غونډه جوړه شوا. په غونډه کې د خبرو د بهیر پر چټکتیا سربیره د کوچنی اختر وروسته د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار شوی و. دواړو خواوو له اختر وروسته د خبرو پر پیل باندې ټینګار کاوه. په همدې اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په ټینګه اراده او بشپړ تعهد او د پوره چمتووالي سره بیرته د خبرو ځای ته ستنېږي، تر څو په کوم ځای کې چې خبرې درېدلې وي له هغه ځایه یې بیرته پیل کړي
دوباره آغاز کنن.
مېرمن انوري وایي چې د مرکزی پلاوي نور غړي به هم پر روان ورځو کې قطر ته ستنېږي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د اپریل په میاشت کې له افغانستان څخه د مۍ میاشتې د لومړۍ ورځې وړاندې د خپلو پوځونو د وتلو د نېټې د بدلولو او د سپتمبر تر 13 پورې له دغه هېواد څخه د پوځیانو د ایستلو د پریکړې وروسته د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوي ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې د زنګ سره مخ شوې دي. که څه هم د دواړو مرکزی پلاوو یو شمېر غړي وایي چې په دوحه کې د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې بندې شوې نه دي، خو دا مانی چې دا خبرې ډېرې ورو پر مخ ځي. د کل نه چې د تیر کال سپتمبر په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، تر اوسه لا دواړه غاړي د خبرو لپاره د ګډې اجنډا په جوړولو نه دي بریالي شوي. د سولې د خبرو د پیل سره سم په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د تیر کوچني اختر د درې ورځو اوربند وروسته جګړې یو ځل بیا زیاتې شوې، چې له امله یو شمېر ولایتونو کې په زرګونو کسان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، یوازې د بغلان په ولایت کې د جګړو له امله 1000 کسان بې ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د بغلان ولایت یو استازي اسدالله شهباز د دغې جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډې ته ویل چې دغه بې ځای شو کورنۍ سره تر اوسه هیڅ کومې ادارې مرسته نه ده کړې.
د خلکو کورونه وران شوي. په مرکزي بغلان کې د شهر کونی، د فابریکې، د دانې غوري ولسوالۍ ښار، د نهرین، د برکه، امدارنګ، د جلګې او د گزارګای نور ولسوالۍ کې اکثره دکانونو ور اخیستای، ملکی تلفات هم لري. ولې لبد مرغه دا سو هفته تر اوسه پورې د حکومت او هغه ماسات چې مرسته کوي تر اوسه هیڅ نه وه کومک نه ده سوی.
د بغلان ولایت سربیره لغمان ولایت کې هم د روانو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ خپلې سیمو پرېښودو ته اړ شوي او د ولایت مرکز مهترلام کې ځای پرې شوي دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې لومړي مرستیال احمد جاوید جهون چې د نننۍ غونډې مشري کوله په افغانستان کې په روانه جګړه خواشیني څرګنده کړه او د خیل غواړوي دوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زه د ملت د کور په استازیتوب یو ځل بیا پر مخالفینو او په ځانګړي توګه پر طالبانو غږ کوم چې اوربند وکړي او جنگ بند کړي، ځکه چې اوس د جنگ دوام ته هیڅ کومه پلمه نه لیدل کېږي.
ولسی جرګې غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تر اوسه لا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې به کله د دواړو خواوو ترمنځ په رسمي ډول د سولې خبرې پیل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
نن د دوشنبه ورځ په امریکا کې د اغو پاوزیانو په یاد ملي رخصتي ده چې د وظیفې په جریان کې وجل شوې ده. په دې رخصتي کې اکثریت خلک سفرونه کوي، ملمستیاوي جوړوي او ګڼه ګوڼه زیاتوي. له دې امله اندېښنه ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر لګیدلي محدودیتونه او لارښوونې خامخا باید عملي شي. د دې موضوع تفصیل د ګالیا رانا نورستاني نه واوري.
د پنځنی پورس یو اشاریه 8 میلیون څخه ډیر خلک د متحده ایالاتو د هوایي ډګرونو څخه په سفر تللی. اټکل کیږي چې دا شمیره به د ونې تر پایه پورې د ورځې تر 2 میلیونو ته ورسیږي، چې دا د 2000 کال د مارچ له پیل راهیسې لوړه کچه ښیي. د میموریال دی یاد امریکایي سرتیرو د درنوي رخصتي لمانځلو لپاره د کورونا ویروس د خپرېدو له پیل راهیسې د مسافرینو یاد سفر کولو په شمیر کې بنوي ریکارد جوړ شي.
عموما د قهرمانانو سرتیرو رخصتي د دوبي پیل دی، خو سکال دا د خلکو لپاره یو څه ډیر اهمیت لري. اوس چې خلک واکسین شوي ډیر راحت دي چې له کوره بهر لاړ شي، نو دا د ډیرو خلکو لپاره په ټول هیواد کې د سفر د بیا پیلولو ورځ ده.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس خلکو ته خبرداری ورکړ چې په هوایي ډګرونو کې په اوږدو کتارونو کې د انتظار پاتې کېدو تمه لري او له ناروغانو وغوښتل چې سفر کولو لپاره دی صبر وکړي. د سفر زیاتوالی داسې بریښي چې د کووید 19 واکسینونو او همدارنګه په اقتصاد کې د پرمختګ له امله رامنځته شوی.
کریخیا وایم زه یو څه زړه نازله یم او آرام نه یم. تاسو پوهیږئ زه یو څه ناارام یم. تاسو پوهیږئ زه نه غواړم ناروغ شم، زه نه غواړم په کووید اخته شم او دا ناروغي بیرته خپره شي. زه نه پوهیږم چې نوې بڼه شتون لري که نه.
د دې ونی په جریان کې ټول هوټلونه د فلوریدا په سواحلو او د اورلاندو په شاوخوا کې ډک شول. د امریکا د ترانسپورتي ټولنې په وینا د رخصتې تیرولو لپاره په غوره ځایونو کې لاس ویګاس، هواوی، میرتل بیچ او سویلی کارولاینا ډیر انتخاب شوي.
دا چې زه بیا کولی شم چې په طیاره کې پرواز وکړم ډیر ښه احساس راکوي. دا ناروغي واقعا هیڅکله زما مخه نشي نیولی، خو اوس چې په مشکل او د محدودیتونو سره سره زه د دې توان درم چې مور مې له ځان سره بوزم، دا یو ښه نعمت دی.
په ورجینیا کې چې ولسمشر جو بایدن د دې ویروس د کنټرول لپاره د خپل حکومت د هڅو بیان کولو لپاره سفر کړی و، د جمعې په ورځ د کووید محدودیتونه لکه ټولنیز واټن او د ظرفیت محدودیتونه لک شول. په ماساچوستس کې د ماسک اجباري اغوستل د شنبې په ورځ پای ته ورسید. په میامی نړیوال هوایي ډګر کې چارواکی وایي چې د مسافرو ګڼه ګوڼه په هماغه اندازه بلي لکه څنګه چې د کورونا ناروغي څخه وړاندې وو.
ځینې وختونه په یو وخت کې د ډېر شمیر مسافرو لیږل راته اندېښنه پیدا کړي.
د امریکا د ترانسپورت چارواکي وایي چې دا ستمه کیږي چې د میموریال ورځې رخصتې لپاره د سفرونو کچا د 2020 کال په پرتله 70% زیات شي، او 10 میلیون امریکایان له امریکا څخه لږ تر لږه 50 مایل چې 80 کیلومتر کیږي سفر کوي چې ډیری په موټرو کې دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره نن یو خاص روغتون پرانستل شو. چارواکي وایي چې د غسل بستریز روغتون په قریب یو کال کې په 80 میلیون افغانیو جوړ شوی دی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق لمنګ ته رپورت را لګل دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په خپرېدو د افغان دولت د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره خپل تدابیر لا زیات کړي. په همدې حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره جوړ شوی سلبستریز روغتون چې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا 80 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوی نن دوشنبه پرانستل شو. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمد زی وایي په دې وروستیو کې چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې، دا روغتون بلدی ناروغانو په درملنه کې موثر ثابت شي.
نو دا په ټولو ولایتونو کې دا جوړ شوی، موږ ستونزه لاله رجایم نه لاره دغه موضوع موږ مخکې نه مشارکې کړې دغه د ریاست جمهوریت دی خوانه یو خاص ناغي وکړ چې په دې ځای باندې د خلکو د پاره دغه روغتون دوی منزور کړ. هم دغه روغتون تقریبا په داتیر یو کال کې دا تعمیر چارې سر ته ورسېدلې، او زموږ ورته شت ضرورت ځکه شو چې زموږ ناروغان په زیاتېدو دي درې مسپه شروع د تاسو خپل ګوري.
د دې روغتون د جوړېدو چارې د کورونا وایرس د لومړۍ څپې پر مهال شروع شوې او چارواکو ویل چې پیوا میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، خو د جوړېدو چارو یې نږدې یو کال وخت ونیو. د پکتیا دی ولی مرستیال عبدالولی صحیح وایي چې د کورونا وایرس د څپې په کمزوري کې دوه امکاناتو په پراخولو سره د روغتون چارې په ځنډ سره ترسره شوې.
دغه روغتون چې دا سلبستر لري او په دې کې تقریبا 55 خونې دي او یا کوټې دي چې دا هغه کوم امکانات چې د کورونا د بیمار لپاره پکار دي هغه به ان شاء الله دلته ټولې موجود دي. او دا چې اوس د کورونا دریمه څپه راغلې ده او بیا هم خلک د کورونا سره لاس او ګریوان دي، نو په دې خاطر مونږ د دینه وتلې نور امدګیان هم لرلې تر اوسه پورې مریضان هلته تداوی کول.
پکتیا د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه ده چې دوه ورځې مخکې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې پکې پوهنتونونه او نور تعلیمي مرکزونه د دوه اونیو لپاره رخصت شول. دا پریکړه د ځینو خلکو له لوري ستایل شوې، خو د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو مسؤلین او محصلین له دې پریکړې نه خوښ نه دي.
خصوصا صحت عامې کولی شول بدیل لارو ګټه اخیستې وای تر څو نه یوازې د محصلینو دغه روان زده کړیز بهیر ورسره خنډ ونه ګرځي او هم رخصتی را منست نشی. دوی له بدیل لارو کولای شول کار واخلي د روغتیاي تدابیر په عملي کولو سره، مثلا کایوغي روغتیاي تدابیر جبري کړی وای په هر محصول باندې.
په ګردیز کې د نوی جوړ شوی روغتون تر جوړېدو مخکې په کورونا وایرس د ککړو کسانو درملنه د پکتیا په حوزوي روغتون کې کېدله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لسوارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.